درمنو دوستان وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي ویلي چې په تیر خونړي وړي کې د افغانستان د پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل مهمه مسله ده او ځانګړې پاملرنه غواړي. د افغانستان د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکه اداره وایي ډیر زر به د میدان وردګو او بدخشان د ولایتونو نوي خاروالان خپلې دندې پیل کړي. دغلته د پخوانیو خاروالانو او ځینې ځایي خلکو لخوا نو ټاکل شوو خاروالانو ته تر اوسه د کار اجازه نه ده ورکړل شوې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو دور ځنی سفر په مخه هند ته رسیدلی. دوستانو ستړي مشئ، په یاد خبرونه کې پر دې مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو خو پیل خبر نکو. دا ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په خوږیاڼیو کې د برک په نوم د مرستندویه موسې په دفتر کې وي چاودنې درې کسان وژلي دي. دا امریکایي سرتیری د وژل کېدو ریپورت د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ورکړی دی او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. بشپړ خبرونه واوري. دا ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د برک په نوم د مرستندویه موسې په دفتر کې وي چاودنې درې کسان وژلي. دا ننګرهار د والي ویاند ته ولا خوږیاڼي تیره شپه ازادۍ رډیو ته ویل دا کسان د بین په چاودنې کې وژل شوي. د خوږیاڼي په وینا په چاودنې کې شپږ نور کسان ټپیان شوي هم دي.
د چاودنې په پایله کې درې کسان شهیدان شول او شپږ نور ټپیان دي. په ټپیانو کې څلور مېرمنې دي چې د غوړي روغتیا وجه درد وړ دي.
خوږیاڼي زیاته کړه تر اوسه لا معلومه نه ده چې په موسسه کې دننه دا ماین څنګه ځای پر ځای شوی او د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. دا ناټو په ملاتړ د قاتی ماموریت چارواکو ویلي چې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری وشل شوی. ناټو پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د سرتیری د قاتی ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې دنده لرله. په خبر پاڼه کې د وژل شوي سرتیری هویت نه دی ښودل شوی خو یادونه شوې چې په دې اړه څېړنې پیل شوې. سکل په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ امریکایي سرتیری په جګړو او یا د افغان ځواکونو له منځه په حملو کې وژل شوي. دا افغانستان د کرکټ غوره لیگ نن د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کیږي او درې اونۍ دوام کوي. په دې لړۍ کې د کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ لوبډلې لوبې کوي چې لومړی به یې د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ نن ترسره شي. د کابل په لوبډله کې راشد خان او د پکتیا په لوبډله کې شاهد افریدی لوبه کوي. د افغانستان غوره لیگ د نړۍ له لومړۍ درجه لیگونو څخه شمیرل کیږي او د تکړه افغان لوبغاړو ترڅنګ د ګریس کیل او برینډن مکولم په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم پکې برخه لري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي ایران باید د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه ښودل شي. میرمن مرکل پرون په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایران به د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه ږدي.
Wir sind ganz fest, ich habe das eben beim Präsidenten.
Der Weimuk perde qawi bawar la ro tar de ra de Israel pa daris kisan sharik bolu chi da tumi waslo da tar la sa bolu sa da Iran da makhniwi pa hadaf baid la tulu la ro kar wa khisal chi. Kho pasinu zayuno ki mugde hadaf ta darasido par la ro muafiq ne yu pa amde khatar ba basuna da wa pakri. و د جرمني صدر اعظم په دې اړه چې څنګه به د ایران د اټومي وسلو مخنیوي کوي له نتنیاهو سره مخالفت وکړ. نتنیاهو له میرمن مرکل سره په کتنه کې پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر پل کېږدي او د اسرائیلو له دښمن هیواد سره له اټومي تړون نه واوسي. میرمن مرکل اسرائیل ته د دوه ورځني سفر په پا پایل کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د ډلې ایزې وژنې یا هالوکاست د قربانیانو څلی ته د درناوي لپاره ولاړه. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په نوې ډلې کې د هند له صدر اعظم سره د ایران د اټومي پروګرام او همدارنګه د ایران سره د هند پر اړیکو خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په ډیلی کې دی او د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري. پوتین پرون ماښام د یو ورځني سفر په مخنیوي ډیلی ته رسیدلی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر پوتین او مودی به نن د هند روسیې په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د څو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال به حاضر وي. تمه ده چې هند او روسیه به د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د روسیې د اس څلور سوه دافیا واتو غونډیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښ یې کړی چې هغه هیوادونه به د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې له روسیې سره دفاعي او استخباراتي تجارتي راکړه ورکړه کوي. د هند او روسیې اړیکې د سړې جګړې له وخته راوروسته له دې چې د امریکا له هند له سیال پاکستان سره نږدې اړیکې پیل کړې خورا ډیر تاوده دي، خو په وروستیو څو کلونو کې امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخې شوې او ګډ پوځي تمرینونه کوي. هالنډي او امریکایي چارواکو د روسیې پر پوځي استخباراتو تور لګولی چې د ډوپنګ ضد او د کیمیاوي وسلو د سار د نړیوالې ادارې په ګډون د یو شمېر نړیوالو موسسو د معلوماتو د حق کولو په څو اړخیز او ګڼ ملتي کمپاینونو کې لاس لري. د هالنډ حکومت پرون اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې څلور تنه روسیې جنټان د کیمیاوي وسلو د مخنیوي پر ادارې د برید د پلان له کبله له خپلې خاورې وایستل او اوس په 2014 کال کې د اوکراین په فضا کې د یوې مسافر وړونکي جټ الوتکې دا وشتلو د پیښې په اړه تحقیقات کوي. هالنډي چارواکي وایي چې د روسیې جنټانو په حق کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې د کمپیوټرونو د سیستم د حق کولو هڅه کوله. له دې څرګندونو څو ساعته وروسته په واشنگټن کې د امریکا د عدلي وزارت په همدې پلان کې د روسیې د پوځي استخباراتو پر وو افسرانو د لاس لرلو تورونه اعلان کړل. په دې ډله کې څلور تنه هماغه کسان وو چې هالنډ له خپلې خاورې ایستلې. په دې تړاو د کاناډا او برتانیا لخوا ورته اعلانونه د هغه هڅو د پراخېدو نښې نښانې دي چې په ترڅ کې لویدیځو متحدانو د روسیې د استخباراتي ادارو په تیره د پوځي استخباراتو د ادارې پر ضد اقدامات پیل کړي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات اوري. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکي ویلي چې په تیر خونړي وړي کې د افغانستان د پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل مهمه مسله ده او ځانګړې پاملرنه غواړي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې په بدخشان او میدان وردګو ولایتونو کې لا هم نو ټاکل شو خاروالانو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې. ولې په اړه یې رپورټ اوري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې د ښځو ګډون او ساری د انتخاباتي پروسې مشروعیت تضمینوي. دا موضوع هم په یو رپورټ کې دراوړو. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. لادی به مو خبر کو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو دوه ورځني سفر هند ته رسیدلی دی او نن به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري. ویدیزو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دا امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکي ویلي چې په تیر خونړي دوبه کې د افغانستان د پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل مهمه مسله ده او ځانګړې پاملرنه غواړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جوزف ووټل تیر ماښام په پینټاګون کې خبریالانو ته ویل د افغان ځواکونو د تلفاتو وجه پر هغه امنیتي پوستو اعتقاد چې طالبان یې اسانه په نښه کولی شي. د موضوع نور تفصیل احمد تکل نورو.
د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قماندان جنرال جوزف ووټل وای د افغان پاوز او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل په افغانستان کې د ډیره امریکایي او نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي قماندان جنرال سکات میلر لپاره د تمرکز خورا مهمه مسله ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قرارګاه د افغان حکومت د غوښتنې لمخې په جګړو کې د سرتیرو د تلفاتو شمیر نه افشا کوي، خو جنرال ووټل وویل د جګړو په سګنی موسم کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیره ډیره لوړه وه. ووټل چې پرون یې په پنټاګون کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په سګنی کال کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو دومره یادونه یې وکړه چې افغان چارواکو د تویلي چې د تلفاتو زیاتېدل دوی له خپلې لارې نه ګرځوي. افغان ځواکونو په 2014 کال کې چې ډیره برخه نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل د ټولو محاربوي عملیاتو مشري په غاړه واخیسته او د نړیوالو پوځیانو دنده تر سلام مشورو او د سرتیرو تر روزنې پورې محدود شوه. له همغه وخت د امریکایي ځواکونو لملاتړ سره سره د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوه. جنرال ووټل وویل د افغان ځواکونو د تلفاتو وجه تر ډیره هغه ولاړ دفاعي تاکتیکونه دي چې دوی له ستونزو سره مخامخ کوي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتیدو په اړه د لویدیځو رسنیو راپورونه رد کړي دي. نیویورک ټایمز رسپانې په دې وروستیو کې په یو راپور کې لیکلي وو چې د شلو ورځو په ترڅ کې شاوخوا 400 افغان سرتیري وژل شوي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دې راپور ارقام دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومتي چارواکو هم په دې وروستیو کې د افغان پوځیانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. دفاع وزیر طارق شاه بهرامي څو ورځې مخکې په مشرانو جرګه کې د څرګندونو پر مهال د ملي اردو د سرتیرو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم څو اونۍ مخکې د پولیسو د همغږۍ د نړیوال بورډ په غونډه کې د پولیسو د مرګ ژوبلې د کمولو په خاطر د کورنیو چارو له وزارت څخه د نویو طرحو او کړنلارو د عملي کولو غوښتنه وکړه. د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان جنرال ووټل په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل د امریکا پوځ له هم هڅه کوي چې افغان ځواکونه پر امنیتی پوستو چې د په وینا تل تر ګواخ لاندې دي او طالبان پر لپسې حمله پرې کوي اتکا کم کړي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د راپور لمخې امریکایي چارواکو په تیرو لږ تر لږه شپږو کلونو کې افغان چارواکو ته ویل دي چې د دې ډول امنیتی پوستو ساتنه ګران کار دی او پر لپسې هڅې کړي چې قناعت ورکړي څو له دې پوستو ووزي، خو افغان چارواکي نه مني او وایي امنیتي پوستې د عامو وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر زیات اهمیت لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي ډیر زر به د میدان وردګو او بدخشان د ولایتونو نوي خاروالان خپلې دندې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بدخشان او میدان وردګو د ولایتي شوراګانو غړي وایي تر اوسه د دې ولایتونو نوو ټاکل شوو خاروالانو ته د پخوانیو خاروالانو او د دوی د پلویانو لخوا اجازه نه ده ورکړل شوې چې کار پیل کړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
سره لدې چې د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د هیواد شاوخوا 80% خاروالان د آزاد او سیالیو د پروسې لپاره بریالي شوي او خپل دندې پیل کړي دي. خو د بدخشان او میدان وردګو د ولایتي شوراګانو زینو غړو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایتونو کې اوس هم د پخوانیو خاروالانو د مخالفت لامل نوي خاروالان نه دي توانېدلي چې خپل دندې پیل کړي. د بدخشان د ولایتي شورا منشي احمد جاوید جاوید په دغه ولایت کې د نوي خاروال د دندې د نه پیلېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل دبو ویل سیمیز حکومت دلته په یو لړ سیمیز نزاکتونو په هیګ خلک هم له پخوانی خارواله راضی دي، خو یو بل رور امتحان ورکړی کامیاب شوی او راغلی دي، خو اوس د سیمیز نزاکتونو لامل تر اوسه معرفي شوی نه دي. دلته یو څه سیمیز ستونزې موجود دي. د بدخشان د ولایتي شورا د معلوماتو لمخې د دغه ولایت پخوانی خاروال نذیر محمد نومیږي د جهاد په وخت کې قماندان وو او لسو کلونو راهیسې د دغه ولایت د خاروال په توګه دنده پر مخ بیایي. دغه شورا وایي د نوموړي پر ځای د ولسمشر اشرف غنی په حکم د اسامه بصیر په نامه نوی خاروال ګمارل شوی، خو دغه حکم تر اوسه عملي شوی نه دی. سربیره پر بدخشان د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي عصمت الله عاصم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه ولایت کې د حکومت لخوا د لومړي ځل لپاره یوه ښځه ظریفه غفاري د میدان وردګو ولایت د خاروالې په توګه معرفي شوه، خو تر اوسه د دې د ټاکل کېدو حکم هم نه دی پلی شوی. د میدان وردګو ولایت لپاره د خاروالې په توګه د ظریفې غفاري لګمارل کېدو سره ځینو خلکو مظاهرې وکړې، خو د ښاغلي عاصم په خبره د خلکو د مظاهرو هدف په ټولو رسمي اسنادو کې د میدان وردګو د ولایت د نوم بشپړ لیکل او په دولتي ادارو کې د سیمې وړو کسانو ته د دندو متوازن او عادلانه سپارل وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د خبرونو رئیس او ویان سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل په چارو کې د لاسمون لپاره د دولت د پریکړې لمخې تر اوسه د هیواد د اکثر ولایتونو خاروالان د دوی د زده کړو او وړتیاو په پام کې نیولو سره نوي شوي چې د بدخشان او میدان وردګو ولایتونو خاروالان هم پکې شامل دي.
په تیر لږ موده کې تقریبا د افغانستان 80% کاروالان څه دغه بدل شوي دي. ځوانان راغلي دي، پیغلې راغلي دي، لوړ زده کړې لري او هم تر پخوا ډېر استعداد لري. دغه تېر درې ورځو کې موږ د دوی لپاره په کابل کې اوس ملي کانفرنس هم نیولی و. دوو ښاروالانو په برخه کې موږ دغه ستونزه لرو، خو هغه دومره ډېره جدي ستونزه نه ده. ډېر ژر به همدغه دواړه ښاروالان دغه دوو ولایتو کې او رسمن و معرفي.
دا لومړی ځل نه دی چې د یو ولایت ښاروال یو کوم چارواکی د خپلې دندې له لرې کېدو سره مخالفت کوي، بلکې څو کاله مخکې د هرات ښاروال سره له دې چې له دندې لرې شوی و، څو کاله د مرکزي حکومت پر وړاندې ودرېده او دندې پرې نه خوده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي په انتخاباتو کې د ښځو ګډون او څاري د انتخاباتو پروسې مشروعیت تضمینوي. د دې کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون له مدني ټولنو سره د همغږۍ په یوه غونډه کې له ښځو وغوښتل چې په دغه پروسه کې فعال رول ادا کړي. په اړه یې د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته له شلو کمې ورځې پاتې دي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دغه پروسه کې د ښځو په رغنده رول ټینګار کوي. د دغه کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی د پنجشنبې په ورځ له مدني ټولنو سره د همغږي په یو غونډه کې وویل چې په شرایطو برابر 50% کې رای ورکوونکي ښځې جوړوي او دغه شان دوی د انتخاباتو په شفافیت کې د پام وړ رول لوبولی سي.
خانمها در انتخابات
هغه وایي ښځې څلور عمده نقشونه لري په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کارکوونکي په حیث. نظارتي نقش کاندید په پروسه کې د رای ورکوونکو رول دی چې نظارتي رول یې شفافیت تامینوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د وروستي نوم لړ تر اعلان وروسته ویلي دي چې له 8,800,000 ثبت شویو کسانو له ډلې 40% کې ښځې جوړوي. په 160 ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د ښځینه کاندیدانو نشتوالی د دې لامل سوی چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات وځنډیږي. په ورته وخت کې یو شمېر ناظر انتخاباتي بنسټونه انتقاد کوي چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه اما پوهاوی ډېر کم و. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې له څو ورځو راهیسې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ښځو د پراخ ګډون په اړه د منظم عامه پوهاوي په اړه پروګرامونه پیل شوي او د انتخاباتو تر ورځې به دوام وکړي. تبعیض او بېباوري، منفي لید، په تعلیم او تحصیل کې ممانعت او ښځو ته د دویم جنس په توګه کتل هغه لاملونه دي چې د افغانستان په ملي پروسو کې د ښځو رول کمرنګه کړی او دا هر څه د دې لامل سوی چې په کلي او بانډو په انتخاباتو او د نوملیکنې په پروسه کې ښځې کمه ونډه واخلي. یو شمېر هغه ښځې چې نوملیکنه یې کړې وایي چې د خپلې خوښې وړ کاندي ته د رای ورکونې حق نه لري او د کورنیو د مشرانو له لورې ورته ویل سوي چې یو مشخص کاندي ته رای ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا ویاند صغرا سادات وایي چې انتخاباتي کمیسیونونه په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ته په هڅولو کې پاتې راغلي.
له بده مرغه په انتخاباتو کې د ښځو ګډون د دوی په کاري لومړیتوبونو کې نشته. نو ولې خلک غولوي او تبلیغاتي پروګرامونه جوړوي؟ په رښتیا هم دواړه کمیسیونونه په انتخاباتو کې د ښځو په ګډون کې ناکام دي.
د میرمن سادات په وینا په دواړو کمیسیونونو کې د ښځو د فیصدي ونډه ټیټه ده او دغه شان په نهو ولایتونو کې د نوملیکنې په پروسه کې د ښځو نشتون د دې لامل سوی چې په ولایتونو کې د ښځو د نوملیکنې پروسه بنده پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم نورستان ته ځو. د نورستان مرکز پارون اړوند کانتیوا درې ته د 14 کیلومتره په اوږدوالي دوه سړکونه رغیدلې دي او چارې بشپړې شوې. په اړه یې د روحلان ودینې رپورټ اورو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د موم او کانتیوا سرکونه چې څو میاشتې وړاندې د پراخوالي او بیا رغونې چارې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت لخوا پیل شوې وي، نن کار بشپړ او ګټه غستنې ته چمتو شو. والی د سرک د ځانګړتیا او پاړه ویل
د موم او د کانتیوا دواړه سرکونه مو افتتاح، 10.5 کیلومتر د کانتیوا سرک او پاتې د موم سرک. دا تر چواټ پورې خو په یو لار دی او د چواټ نه بیا تر مومو پورې دا تقریبا 6 کیلومتر دا جدا سرک دی او 9.5 کیلومتر د کانتیوا تر اچم کلی پورې دا جدا سرک دی. 15.6 میلیون د دې مجموعي 6.5 کیلومتر سرک پیسې وو.
هغه ول دغه سرک په خوا ډیر تنګ او استنادي دیوالونه نه درلودل او په هر ځای کې ترې د موټرو د خویدو ویره موجوده و.
دا سرک په خوا د کلیوالو په هلو زلو باندې تر یو حد پورې وال شو، ممتخ سرک نه وو او د کانتیوا طرف ته سرک وال شو، خو په دې کې څو ځله موټر هم غورځېدلې وو، خلکو ته د تګ راتګ په لار کې هم ستونزې ډېرې وې. دغه سرک د 2.5 متر په عرض باندې وو، تر کانتیوا پورې په 2.5 ساعته کې له خلک رسېدل، چې د دې سرک په جوړېدو باندې تقریبا په 25 دقیقو کې کانتیوا ته خلک رسېږي. غټ او واړه هر نو موټر په دې کې تګ راتګ کوي شي او ډېر په اساسي ډول باندې دا جغلي سرک جوړ شوی.
د سیمه یو تن اوسیدونکي مولوی موسی ازادي راډیو ته وویل د سرک د نشټوالي او تنګوالي په وجه ډیر ستونزو سره مخ وو، خو اوس یې هغه ټول ستونزې هواری شوې دي.
خلک رضای مواد هغه په شاوړي په خرو باندې وړي، څه خلک چې ضعیف وي هغه داسې په کرا باندې بل چا ته ورکوي، نو مقصد دا هر مواد چې هغه یو په 2 او 15 قیمت باندې سړي ته ورځي. تنګ سرک هغه وخت کې ګاډي چې 6 منه وزن وړي هغه 10 منه به وړل او کرا به ممغه چې 3000 او 3500 به وړل. چې لله الحمد سرک هوار شوي دی، استنادي دیوالونه شوي دي، سیند غاړو ته او خطرې ځایونو ته هر ډرایور زړه ختی چې په ډېر کم قیمت باندې لاړ شي او خلک خپله سهولت منځ ته راځي.
کانتیوا دره چې د واما ولسوالۍ او پارون ترمنځ ساحه کې پرته ده، شنه او ښکلې ده. دغه دره د پنشیر او لویدیز نورستان سره شریکې پولې لري. ډېری اوسیدونکي د مالدارۍ په چارو بوخت دي. د کانتیوا په څیر لا اوس هم د نورستان زیاتې سیمې د سرکونو د نشتوالي او د ژوند له نورو لومړني وسانتیاو بے برخې دي.
دوستانو و موریدل چې په نورستان کې چیرې چې لارې ګودرې او سړکونه ډیر خراب دي، د مرکز اړوند یو سړک پراخ شوی او د رغیدلو چارې بشپړې شوې دي. اوس هم راځئ چې دا وورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سپت ساروان ورته کتنه کوي.
بلومبرګ خبرونې د پاکستان د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف خبرې خبرې کړې چې وایي که امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل نو په دې هیواد کې به نیابتي جګړه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان اوس هم وایي چې پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې نیابتي جګړې کوي او خپل منځي سیالۍ پکې پالي. د دوی په باور پاکستان په دې پلمه چې هند د افغانستان له خاورې په پاکستان کې لاسوهنه کوي، د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. مشرف چې په 1999 میلادي کال کې د یوې کودتا له لارې واک ته ورسېد او بالاخره په 2008 میلادي کال له واکه وپرځول شو، وایي چې پاکستان د افغانستان د ولس کلنی لانجې سولیز حل غواړي، خو د هند ته د تور ګوته ونیول چې له افغانستان څخه په پاکستان کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره کار اخلي. مشرف له واک څخه تر لدی کېدو وروسته په مرکو کې په زغرده ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له نیابتي ځواک څخه چې اشاره یې طالبانو ته وه د خپل لوی ګاونډي هند پر ضد کار اخیستی دی. مشرف چې په دوبی کې جلا وطن دی په خپل لوکس اپارټمنټ کې په یو مرکه کې وویل که امریکایي پوځیان سل په سلو کې ووزي په افغانستان کې د نیابتي جګړې توقع ولري. مشرف وویل پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ ویني او هند باید له افغانستان ووزي. دی وایي که امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي، هند او پاکستان به په دې هیواد کې د سیالو ډلو ملاتړ پیل کړي او نیابتي جګړه به زور واخلي. هند په تیرو ولسو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته کړې. هند وایي چې له افغانستان سره یوازې بشري مرستې کوي او د افغانستان په پرمختیایي پروژو کې برخه اخلي. او اروپایي کمیسون په خپل نشیه کې لیکلي چې له افغانستان سره بشري مرستې زیاتوي او د سش کال تر پای ته رسیدو مخکې 40 میلیون یورو نوري افغانستان ته ورکوي. د دې خبرونې پر اساس په افغانستان کې سرژنۍ وچکالي په وروستیو 2 لسیزو کې بېساري وه او له همدې کبله په افغانستان کې له وچکالي ځپلیو او د کورنیو جګړو له بې ځایه شویو سره به مرستې وکړي. د افغان چارواکو په وینا په لکونو افغانان د وچکالۍ له لاسه بې ځایه شوي دي. له افغانستان سره د اروپאי اتحادیه له دې تازه مرستې سره به په روان کال کې د دې اتحادیه بشري مرستې 25 میلیون یورو ته ورسیږي. نشی د اروپا اتحادیه د بشری چارو د کمشنر په قول کې چې د افغانستان په بشری وضعیت کې شوالی نه دی راغلی، د کال له پیله بحران پراخ شوی او وچکالی زیاته شوې ده. د اروپایي کمیسون په خبرونه کې د اروپایي اتحادیه د بحرانونو د مدیریت او بشری چارو د کمشنر کریستوس لیاندیس په قول ویل شوی چې دا بشری مرستې د اړو کسانو پر اساسي او ابتدایي اړتیاو لکه سرپناه، خوړو، د چاکوبو، حفظ الصحې او طبي خدماتو تمرکز کوي.
دوستانو، زموږ غږ لازده یې راډیو ناوري. پرون د افغانستان د څلور نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د پوهنې وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 215 میلیون افغانیو په لګښت د نمونوي لیسې لپاره د تدریسي کمپلیکس جوړولو کار پیل شو. نجیب الله الوخیلی په اړه تفصیل لري.
د خوست چارواکي وایي په یاد ولایت کې په جوړیدونکو نمونوي لیسه کې به د زده کړې هغه ټول شرایط او امکانات موجود وي چې د نورې نړۍ زده کوونکي ورڅخه د زده کړو پر مهال ګټه اخلي. خوست واري پوهندوی حکم خان حبیبي د نمونوي لیسې د بنسټ ډبرې د کېښودو او په دې مناسبت د جوړې شوې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې یاده پروژه د ولسمشر په ځانګړي لورینه د افغانستان د څلورو نورو لویو ولایتونو کندهار، هرات، بلخ او ننګرهار ترڅنګ په خوست کې هم جوړیږي.
په خوست کې نمونوی لیسی د پاره د اداري کمپلیکس جوړیدل دي چې د 215 میلیون افغانۍ په لګښت په دوه کلونو کې په اساسي ډول پاتې تجربه زمکه کې جوړیږي. دغه بداس یو نمونوی لیسی چې په دې کې به لیلیا شپږ 50 سنفي لیسی د پاره اداري تعمیر، نور اړین ملحقات، شنه ساحه، د لوبو میدانونه او د وی اسري او مجهز لیسی د پاره استمره اړین ساختمانونه او امکانات ضروري دي، هغه ټول په نظر کې
د خوانې روزنې د برخې متخصصین د زده کوونکو لپاره ښه خوانیز چاپریال د زده کړو له مهمو عناصرو څخه ګڼي. د ټولنیزو علومو استاد پروفیسور اکبرجان پولاد وایي
پوهنې د پاره درې شینه اصل دی چې یو کتاب دی، یو معلم دی، یو بل صنف دی. طبیعي ده چې څومره چې کیفیت دغه درې شیانو لوړیږي همدومره د پوهنې کیفیت لوړیږي. زه یقین لرم چې دا به د خوست د تعلیم د پرمختګ لپاره به ډېرې یو ښه بیلګه وي.
د خوست پوهنې ریاست د افغانستان د اوشمه نورو ولایتونو په شان په یاد ولایت کې هم د ښوونځیو د ودانیو او سرپناه نشتون یوه مهمه ستونزه بولي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو دوه ورځني سفر هند ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن به دغلته د صدر اعظم نارندرا مودي او نورو هندي چارواکو سره وګوري او یو شمیر تړونونه به په خپلو کې لاسلیک کړي. نور تفصیل احمد تکل دروري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو دوه ورځني سفر په مخه پرون ماښام د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورسید. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر پوتین او صدر اعظم نارندرا مودي به نن په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي همکاري به وارزوي. د وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې دواړه مشران به د سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ د څو تړونونو د لاسلیک پر مهال به حاضر وي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا تړونونه به د اټومي انرژي، فضايي څېړنو او اقتصاد په برخو کې وي. تمه ده چې هند او روسیا به د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د روسیې د S-400 دافع هوا توغندیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښي کړی چې هغه هیوادونه به هم په بندیزونو کې شامل کړي چې د روسیې له دفاعي او استخباراتي ادارو سره تجارتي راکړه ورکړه کوي. لزمکه څخه فضا ته د لری وطن وشتونکو S-400 توغندیو رانیول په ډیره حساسه مسله بدله شوې ده. معلومه نه ده چې د هند په وړاندې به د واشنگټن غبرګون څوي، خو تیره میاشتې چین وروسته لدې چې له روسیې څخه یې جنگي جټ الوتکه او د توغندیو تجهیزات واخیستل له بندیزونو مستثنا نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره میاشت هند ته د سفر پر مهال ویلی و په دې اړه بحثونه روان دي چې آیا واشنگټن نوې ډیلی له روسیې او ایران سره چې هند ته د تیلو دوهم صادرونکی هیواد دی د تجارتي معاملو له وجې له خپلو بندیزونو مستثنا کړي کنه. پومپیو ویلی و چې نوې ډیلی د امریکا او هند د سوداګرۍ د کسر د کمولو لپاره له متحدو ایالاتو څخه د انرژۍ د زیاتو تولیداتو او نورو الوتکو د پیرودلو ژمنه کړې ده. د هند او روسي اړیکی د سړې جګړې له وخته او روسته لدی چې امریکا د هند له سیال پاکستان سره اړیکی نږدې کړل خورا تود دي. هند د روسیې پر سیاسي ملاتړ او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزاتو متکی و. د هند د دفاع وزارت وایي چې په سلو کې نږدې اویا تجهیزات یې روسي دي، خو دا هیواد اوس هڅه کوي چې خپل ظرفیتونه متنوع او پرمختللي کړي، نو ځکه د اس 400 دافع هوا سیستم د رانیولو هڅه کوي چې د لوبې د بدلونکې وسلې په سترګه ورته کتل کیږي. په وروستیو څو کلونو کې له امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخ شوي او ګډ پوځي تمرینونه یې کړي دي. هند له 2008 کال راهیسې له امریکا څخه د ترانسپورتي الوتکو، د سمندري ګزمې د ځانګړو الوتکو، توغندیو او د اپاچی او چینوک هلیکوپټرو په ګډون د څه باندې 15 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې وپېرلې.
او سمې ور بیا په مکړې د مهمو خبرونو سرټکو ته. د ننګرهار ولایت سیمه چارواکي وایي چې په خوګیاڼیو ولسوالۍ کې د برک پنوم د مرستندوی موسسې په دفتر کې یوې 14 درې کسان وژلي، شپږ تنه نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي د ویاند اتولا خوګیاڼي په وینا په ټپیانو کې څلور مېرمنې دي. د ناټو په مشهید غوث ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ناټو په یو خبر پاڼه کې وویل د سرتیری د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روسنې په پروګرام کې دنده لرله. د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ سیالۍ نن د 5 لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کیږي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل چې اسرائیل ته په یو سفر تللی ده، ل اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو ګډه خبری غونډه کې ویلي چې ایران به د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه خودل شي. او ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په نوې ډیلی کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. پوتین پرون ماښام د یو دوه ورځني سفر په مخه نوې ډیلی ته رسیدلی دی. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. وسم مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ولاړ شو، د خبرونې وروستۍ ریپورت راخلو. په اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې لسکونه دینی عالمان پرون په دې موضوع د بحث لپاره راټول شوي وو چې بچبازی د اسلام له نظره یو ناوړه عمل دی. دوی اندېښنه وښوده چې په وروستیو کې په دې ولایت کې بچبازی او یا هم له ماشومانو څخه ناوړه جنسي ګټه اخیستنه زیاته شوې ده. اوروزګان میشتې بیا وایي چې بچبازی په دې ولایت کې پولیس او یا هم ځینې هغه کسان کوي چې د حکومت سره یو ډول اړیکې لري. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګان څخه راکوي.
اورزګان کې دنیو علما وايي په دغه ولایت کې بچبازی او یا هم له ماشومانو څخه ناوړه جنسي ګټه پورته کول خپل اوج ته رسیدلی. دغه دنیو علما چې شمیر لسګونه تر رسیدي د پنځم په ورځ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د حج او کاپو پر ریاست کې پر همدې موضوع د اسلام له نظره بحث وکړي. دی بچبازی د اسلام سره په ټکر کې وبلل او دغه یو ناوړه فدیدا یاد کړه او پر خلکو یې ژغ وکړ چې له دغه ناوړه عمل څخه خلاص واخلي.
رب العزت وايي ما قوم د لوط علی السلام کې باقي و انهم كانوا يعملون الخبائث دوی هغه عملونه کوله چې هغه الله رب العزت خبيث بولل دي. د یو نر بل نر تا ورتاق دا الله خبيث بولل دي.
قد لوط عليه السلام كون غير نفر د لوط عليه السلام كون لواتات نه کا د لوط عليه السلام كون کو ترنال بزو دغه د خلک دغه نکي دا اوس کوم عمل شو دا خو موږ دا وګوره پکات دا وا د اسلام دي.
په دې کې یو بترینه ګناه چې په قرآن کې الله ذکر کړی ده هغه بیا دا لیواتت. نو د دې ګناه څخه پرهیز کول دا هم شپږ سوه درجې الله جل جلاله دغه انسان ته ورکوي چې دی دغه د ګناه څخه صبر وکړي.
اورزګان میشتي بیا وايي بچبازی په دغه ولایت کې په ټوله کې پولیس او یا هم لوړپوړي مشران او زورواکي کوي. دوی هم وايي چې بچبازی په دغه ولایت کې دومره زیاته سوي چې خپل ماشومان لویر شوونځي ته نسی استولای او یا هم له کور بیرون نسی استلای. د ترینکوټ ښار درې تنه اوسیدونکو سیمې ولا قدرت الله او عبدالنافی ازادي راډیو ته داسې ویل.
نو مې عبدالنافی دا چې یو ښکل په دغه بچبازی په دا بیا کار کارو ته سعودي سړي دا څه دا کړو وسمش دا کاریت معنا نه لري چې ټوکی ته نه دا د بیا چار سړي د تانه سره چوتوي بیا حکومت په دغه پوستو په نور ځای کې وکړل غرزه نه به چې کشر په پوستو کې پرې نه دی بچ باندې
کشر دی وروره خلک ست وروره په پسې دی بیا یې وروره پرې واخو
کته
بس بس
هم نه مې قدرت لاندې ځدې په اصل کې د روزګان ولایت مرکز ته ریکارډ شار وسیدونکم کوم وګورو په دولت چرواکي مثلا د ماشومان چې دی نه په پوستو کې ماشومان نه است به شي ډیر اندښنه پر دې لرو چې موږ یو کشر یو شونځي ته واستو چې مثلا هغه پر دې باندې بیری رو چې داسې ونسی چې څوک کښ کې په زور په غلا په پوسترګو دې لري خصوصا ټول روزګانیان دا دې یو کشر پر لارې باندې روان یې خپل شونځي ته دي یو پوستا والا مثلا یو لنجر والا راځي دا کشر په بوزي په زور یا په بل لبانه یا په بل لبانه خطا استر شروع دي
ځمانه سمولې توري اوسې ته تر خو ډیر امنیت راغلي دي خو مچبازي لاغه رقم دي دلته شخصي سره یې څوک لا داسې انډوال نه دی ورسره چې شخصي سره خپل په پیسو وساتي ګرد دغه د دولت خلک دي
د اورزګان د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمد زی هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د پولیسو پولیکو کې بچبازي ستا خوای چې دی مخنیوي کړي نو موړی وای چې د دې کې ناوړه پتې دی د ورکول په مخه یو وس یو ټیم ټاکلی
په دې کې شک نشته چې په پولیسو کې ستا په کلی او باندو کې ستا په دې وطن کې ستا د مطلق یو کلتور ده تام به تر معلوم ده وخت معلوم ده ټول خلک ته معلوم ده ما په دې کې امر صدر کړی ده امر صدر کړی ده او زه ته کندکو ته منسوبینه ده
د خلکو غشتنې د اجي چې دولت په دغه ولایت کې د بچبازي مخونی سی او د پولیسو لیکو څخه دي کوم عمر ماشومان راوباسي د فداسیال کې د چې لدی وړاندې هم د دغه ولایت خلکو ازادي راډیو ته ویلی چې په دغه ولایت کې پولیس په زور ماشومان پوستو ته بیایي او نواړه جنسي ګټه ورڅخه پورته کوي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدرمنو دوستانو د روغتیا وزارت په وینا په 2013 کال کې نظر نور کلونو ته د پولیو پیښې ډېرې شوې دي نور ستونزو سره سره د کورنۍ بې پروايي هم د دې لامل کېږي چې ماشوم په دایمي فالج یا گزارښته شي د ځکه چې هغه ته په وخت سره د پولیو واکسین نه ورکوي نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د پولیو پر ضد د مطبوعاتو مسول میرجان رسختي ویل کې په دې باندې خبرې وکړو چې په 2013 کال کې نظر تیر کال ته د پولیو پیښې ډېرې سوې دي د دې علت څه ګڼي
بله هو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه لبد مرغه په 2013 کال کې د پولیو پیښو شمیر نسبت به د تیرو کلو په پرتله باندې زیات شوی د 2013 کال چې پایته هم نه رسیدلې یو د درې میاشتې نورې هم پاتې دي تر دې دمه منګه په هواد کې 15 مثبت پیښې د پولیو لرو او دا پیښې زیاتره په هغو سیمو کې دي چې الته بدامنی دا او امنیت خنه دی مشخصا په سویلي حوزه کې او همداز په ختیځ حوزه کې دا پیښې لرو په قند که دا پیخ زیاتی دی تر دې د ملس پیخ منګ الته لرو یو پیخ په روزګان کې دا یو پیخ په هلمند کې دا په ختیځ حوزه کې 15 پیخ لرو چې دا پیخ په ننګرهار کې دی او درې په کونړ کې دی
تاسو ویل چې هغه دی پیخ ډیره برخه موږ په قندار کې لرو هم د نور ولایتو کې پیخ استه ولی